استودیو
ډیره زیاته مننه سه سمیا باس قدرمن دوستانو ته هر کله کو په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت خبرداري ورکړي ک پاکستان د ډیورن په کرخي د کرخي په وګدو کې پارونه بند نه کړي د کابل او اسلام آباد اړیکې به کړکې چنه شي. مخکې له دې نه چې ریپورتونه ته ورشو په موخه د افغانستان او نړۍ خبرونو ته سید کمال شاه عارف دروري.
پس هر که ده خبرونو سرچکه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت خبرداري ورکوي کا پاکستان د ډیورنډ کرښه په اردو کې پارونی بندي نه کړي د دواړو هیوادونو په اړیکو کې به کړکېچ لا زیات سي. د فاریاب امنیتي چارواکي وایي چې په دغه ولایت کې د وسلوال طالبانو د اکمالاتو یو مسؤل نیولې دی او د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه یوې دایمي موافقه هیڅکله دومره نږدې سوې نه ده. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت خبرداري ورکوي چې کا پاکستان د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې پارونی بندي نه کړي د دواړو هیوادونو په اړیکو کې به کړکېچ لا زیات سي. د افغانستان سرحدي ځواکونو د چهارشنبې په شپه د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ د انګور اډې په سیمه کې له پاکستاني عسکرو سره وروسته له هغه نشته کړې چې د سرحدي پولیسو په وینا هغوی غوښتل د افغانستان په خاوره کې پوځي تاسیسات جوړ کړي. د پنجشنبې په ورځ په کابل کې د پاکستان سفیر سید ابرار حسین د بهرنیو چارو وزارت ته حصار سو ورته وویل سول چې پاکستان باید د انګور اډې په سیمه کې د تاسیساتو له جوړولو ډډه وکړي. همداراز چارواکو وړ مورځ په کندهار کې یو پاکستانی ډیپلوماټ ونیوه خو وروسته په کابل کې د پاکستان سفارت وسپاره. په اسلام آباد کې افغان سفیر هم پرون د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت احضار سو او د پاکستانی ډیپلوماټ د نیول کېدو په اړه وضاحت ترې وغوښتل سو. د بهرنیو چارو وزارت ویان شکی مستغنی ازادي رادیو ته ویل د پاکستان سفیر ته یادونه وسوه چې دوه اړخیزې ستونزې یوازې په خبرو اورېدای سي. د میدان وردګو چارواکي په جلریز ولسوالۍ کې امنیتي ستونزې تاییدوي خو د ولسوالۍ د سقوط اندېښنې بې ځایه بولي. د میدان وردګو ولایتي شورا پرون خبرداري ورکړ چې که حکومت په جلریز ولسوالۍ کې د وسلوالو د حملو مخنیوي ونه کړي نو نه یوازې دا ولسوالۍ بلکې د ولایت مرکز به هم سقوط وکړي. د میدان وردګو د والي ویان عطا الله خوګیاڼي ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال امنیتي ځواکونه په دې ولسوالۍ کې د پوځي عملیاتو په حال کې دي. د راپورونو له مخې د میدان وردګو په جلریز ولسوالۍ کې د افغان کونو او وسلوال طالبان ترمنځ درنه جګړه پیل شوه چې په ترڅ کې د ولایتي شورا د غړو په وینا دولتي ځواکونو ته سخت مرګ ژوبله هم اوښتې ده. د فاریاب امنیه قمندانۍ د دې ولایت په ګډون د شمال د سلور ولایتونو د وسلوال طالبانو د اکمالاتو د مسؤل ملا محمد نبی د نیولو خبر ورکوي. د فاریاب د امنیه قمندانۍ مطبوعاتي مسؤل سید مسعود یعقوبی وای ملا نبی چې سرپول، غور، بادغیس او فاریاب ولایتونو ته له وګاونډي هیواد څخه اکمالات رسول په ګریزیوان ولسوالۍ کې د امنیتي مامورینو لخوا ونیول سو. یعقوبی د ګاونډي هیواد نوم یاد نه کړ خو چارواکو مخکې له دې هم په دې مواردو کې پاکستان ته ګوتې نیولې. ښاغلی یعقوبی همداراز وویل چې ملا نبی د دولتي سرتیرو د وژنو په قضیو کې لاس لري. بیا هم شرح غلاست. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه یوه دایمي موافقه هیڅکله دومره نږدې سوې نه ده. جواد ظریف تېره شپه په ویانا کې د خپلې استوګنې له هوټل څخه په انګلیسي ژبه پر یوټیوب په خبره شوې ویډیو پیغام کې وویل
دی وای په دې ولسم سات کې د ځینو اختلافات سربیره موږ هیڅ کله ایوې نتیجې ته دومره نږدې سوي نه وو خو بیا هم هیڅ ضمانت وجود نه لري.
لدې مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری په خبرو کې توافق ته د رسیدو لپاره د ټولو خواوو د اخلاص ستاینه کړې وه او ویلي وه چې په دې خبرو کې پرمختګ کیږي خو دا همداراز د ځینو جدي مسایلو یادونه هم وکړه. ایران او شپږ لوی قدرتونه متحده ایالات، بریتانیا، روسیا، فرانسه، چین او جرمني هڅه کوي د ایران د اټومي پروګرام په اړه داسې یوې موافقې ته ورسیږي چې له مخې به ایران خپل لانجمن اټومي پروګرام د بندیزونو د پسخه کول په بدل کې محدودوي. په خبرو کې شکیل اړخونو د جولای 1 یوه توافق ته د رسیدو لپاره مهلت ټاکلې دی. د سوریې په عدلی ولایت کې په یوه جماعت کې 14 سوې ده چې د القاعده شبکې سره د تړلې النصره جبهې 15 غړي وژلې دي. په دې اړه د سوریې د بشري حقوقو د څار بریتانیا میشتې ادارې خبر ورکړی دی. 14 د ریحا ښار په یوه جماعت کې په داسې حال کې سوې چې د النصره جبهې غړي د روژه ماتي لپاره راټول سوي وو. پا
په مصر کې له اسلامي دولت ډلې یا داعش سره یوې ملګري ډلې د اسرائیلو پر جنوب د توغندیو د حملې مسؤلیت منلی دی. د سینا ولایت په نوم له داعش سره ملګري ډلې پرون په خپل ټویټر پاڼه په خپاره شوي پیغام کې ویلي چې درې ګراډ توغندي د فلسطیني په اشغال سیمو کې د یهودیانو پر میشتهینو وتوغول. بیان زیاتوي چې دا برید د چهارشنبې په ورځې په جګړه کې د مصر له وسلوالو ځواکونو څخه د اسرائیلي پوځ د ملاتړ غچ و. د چهارشنبې په ورځ وسلوالو د سینا ټاپووزمې په شمال کې د پوځ پر اډو برید وکړ. په دې نښتو کې ګڼ شمېر وسلوال ووژل سول. اسرائیلي پوځ ولیدي چې له سینا څخه ویشتل سوي دوه توغندي د اسرائیلو په جنوب کې پر ټاګونو لګېدل دي. د دې برید تلفات په اړه راپورونه نه دي ورکړل سوي. د بوکو حرام سختریزې اسلام پالې ډلې د نایجیریا په شمال کې نوې ډلیزې وژنې کړې. د راپورونو له مخې دې ډلې د جون له دېرشمې نېټې تر اوسه دغلته تر 150 زیات کسان وژلي دي. د نایجیریا ولسمشر محمد بخاري د تاوتریخوالي دا څپه وحشانه او غیر انساني بللې ده. سیمه ییزې او پوځي سرچینې وایي چې د بورونو په نوم ناکراره سیمه کې په بېلابېلو بردونو کې وسلوالو په جوماتونو کې پر لمونځ کوونکو ډزې وکړې. ښځې په کورونو کې ووژلې او سړی له کورونو راایستلې او ځان سره ولیدې. وسلوال کسان د جون په دېرشمه نېټه په یوه کلي کې 50 کسان ووژل. یوه ورځ وروسته یې په یو بل کلي کې 100 کسان راټول او ټول یې په ډزو ووژل. په دوو نورو کلو کې په بریدونو کې 12 کسان یې وژلي او د جولای په دویمه نېټه یې په یوه لویه لار کې په دوو ځانوژونکو حملو کې 10 کسان وژلي دي. یوه ځواني ځانوژونکې ښځې د بورونو په یوه جومات کې د ماښام د لمانځه پر مهال چاودنه وکړه او 12 لمونځ کوونکي یې وژلي دي. د یونان صدر اعظم پرون یو ځل بیا پر خلکو ژغ وکړ چې د جولای په 15مه په پلان سوي ټول پښتنه کې د دې هیواد د مالي ملاتړ پلان رد کړي. الکسیس سیپراس باتن کې خپلو لږت لږه 25,000 پلویانو ته په وینا کې د اروپایي مشرانو د خبرداري چې منفي رایه به د یورو د چلند له حوزې د یونان د وتلو باعث رد کړه او پر یونانیانو ژغ وکړ چې د عزت ژوند غوره کړي.
دی
وایي په قاطعیت سره له تاسو غواړم چې د ډیموکراسۍ او عزت لپاره د یوه ویاړلي یونان لپاره چې په پښو درېدلی وي او په اروپا کې د یووالي او ډیموکراسۍ لپاره پریکړه وکړي. د یونان خلک به سبا یک شنبه په یوه ټول پوښتنه کې دا پریکړه وکړي چې د یونان او نړیوالو پورور کوونکو تر منځ له 2 میاشتو خبرو وروسته آیا له خپل هیواد سره د مالي مرستې شرایط مني که نه. او د روسیې د امنیت شورا مشر وایي مسکو د ځینو لویدیځو هیوادونو پر ضد د یو لړ غچ اخیستونکو اقداماتو په اړه غور کوي. نیکولای پاتروشی پرون وویل چې مسکو شاید د مثال په ډول د فینلینډ د ځینو سوداګر لپاره یو لړ امتیازونه په دې خاطر لرې کړي چې د هلسکي د روسیې د پارلمان یا دوما مشر سرګی ناروشکین ته د ویزې له ورکولو ډاډه وکړه. ناروشکین د اروپایي ټولنې د بندیزونو په فهرست کې دی. اقتصادي او د سفر بندیزونه د هغو بندیزونو مهمې برخې دي چې د روسیې له خاورې سره د اوکراین د کریمیا د ټاپووزمې له الحاق او د اوکراین په ختیځ کې د بیلتنوپالو له ملاتړ وروسته لویدیز پر ځینو روسي چارواکو ولګول. د خبرونو پای.
خبرونه مولا ازادي راډیو نو اوریدل. دوستانو کولای شي چې دا نور خبرونه زموږ ویب پاڼه کې وګورئ. ازادي راډیو ډاټ کام مو دا ویب پاڼه پاته ده. وړاندې په دې خبرونه کې دا ریپورتونه مطالب لرو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت خبرداری ورکړی چې که پاکستان د ډیورن کرښې په اوږدو کې د پارونو مخه ونه نیسي نو د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې به نورې هم خراب شي. په همدې موضوع د پاکستان چارواکو هم په اسلام آباد کې افغان سفیر احضار کړی. په دواړو مسلو په رپورټونو سربېره مولدې خبره وو چې د افغانستان اجرایه ریاست وایي د ملي وحدت د حکومت یو اړخ پلان لري چې د انتخاباتي اصلاحاتو په کمیسیون کې هغه کسان په دندو وګماري چې په تقلب کې لاس لري. په داسې حال کې چې چارواکي د سوریې په شمالي ښار حلب کې د جګړې د پراخېدو وایي ترکیې له سوریې سره د ګډې پولې په اوږدو کې نور ځواکونه ځای پر ځای کړي. دا موضوع هم څېړو او د ایران د اتمي پروګرام په اړه د نړیوالو قدرتونو او د ایران د چارواکو ترمنځ په ویانا کې د روانو خبرو حال هم درکو. دا د آزادې رادیو ده. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې که پاکستان د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د پارونو مخه ونه نیسي، نو د کابل او اسلام آباد ترمنځ اړیکې به نورې هم خرابې شي. د بهرنیو چارو وزارت وایاند ازادي رادیو ته ویل، په افغانستان کې د پاکستان سفیر ته ویل شوي چې د دواړو هیوادونو په اړیکو کې د کړکېچ مخه یوازې د دواړخیزو تماسونو په چوکاټ کې د خبرو له لارې حل کېدای شي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل په رپورټ کې اورو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان خبرداری ورکوي چې که پاکستان د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې پارونې بندې نه کړي، نو د دواړو هیوادونو په اړیکو کې کړکېچ به لا زیات شي. د بهرنیو چارو وزارت ویان شکیب مستغنی د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ د انګورو اډې په سیمه کې د افغان او پاکستاني سرتیرو د نښتې یادونه وکړه او ازادۍ راډیو ته یې وویل که د دې ډول پیښو مخنیوی ونه شي، د دواړو هیوادونو اړیکې زیانمنېدای شي. په هغه صورت کې چې په راتلونکي کې د دې ډول پیښو د تکرار مخنیوی ونه شي، د اړیکو د ښېګڼې او د ښه او سوله ییز ګاونډیتوب د پراختیا په مقصد د دواړو هیوادونو هڅې به زیانمنې شي. د افغانستان سرحدي ځواکونو د چهارشنبه په شپه د انګورو اډې په سیمه کې له پاکستاني عسکرو سره وروسته له هغه نښته وکړه چې د سرحدي پولیسو په وینا هغو غوښتل د افغانستان په خاوره کې دننه پوځي تاسیسات جوړ کړي. د پنجشنبه په ورځ په کابل کې د پاکستان سفیر سید ابرار حسین د بهرنیو چارو وزارت ته احضار شو او د دې وزارت سیاسي معین حکمت خلیل کرزي د کابل غوښتنه ورته څرګنده کړه چې پاکستان باید د انګورو اډې په سیمه کې د تاسیساتو له جوړولو ډډه وکړي. ښاغلی مستغنی وویل په کابل کې د پاکستان سفیر ته یادونه وشوه چې د دواړو اړخونو ستونزې یوازې په خبرو اواریدای شي. د یوې دایمي حل لارې د موندلو په خاطر هم د دې مشخص مورد او هم د نورو ورته ستونزو لپاره چې کله ناکله پیښیږي، افغانستان او پاکستان د پوځي او سیاسي ډیالوګ په برخو کې د دوه اړخیزو غونډو د میکانیزمونو له لارې دا مسایل حل کولای شي. افغان چارواکو همدارس د پنځشنبه په ورځ په کندهار کې د پاکستان د قونسلګرۍ یو مامور ونیو. د دې ډیپلوماټ د نیول کېدو جزئیات نه دي روښانه او نوم یې هم نه دی ښودل شوی، خو راپورونه وایي چې وروسته دی په کابل کې د پاکستان سفارت ته وسپارل شو. له بلې خوا په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر هم پرون د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ته احضار شو او د پاکستاني ډیپلوماټ د نیول کېدو په اړه وضاحت ترې وغوښتل شو. د پخوانی ولسمشر حامد کرزی د واکمنۍ په دوره کې د افغانستان او پاکستان اړیکې کله خورا ترخه او کله له حد زیات خواږه کېدل، خو د اشرف غنی په مشرۍ د نوي حکومت له واکمنۍ وروسته چې د کابل او اسلام آباد ترمنځ همکاري پراخه شوه، د لومړی ځل دی چې د دواړو هیوادونو په اړیکو کې کړکېچ تر دې حده جدي کېږي.
بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي چې په اسلام آباد کې افغان سفیر جانان موسازه احضار کړی او په کندهار کې د پاکستاني کونسلګرۍ د مامور د نیولې او همداراز په انګور اډه کې ورته د افغان لوري لخوا پر پاکستاني ځواکونو د برید په تړاو شدید اعتراض وړاندې کړی. زبیح الله شفق په دې اړه له پیښور تفصیل راکوي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر احضار کړی او د افغانستان په قندهار ښار کې د پاکستان د قونسلګرۍ د یو کارکونکي د نیونې او پر پاک افغان پوله د وروستي کړکېچ له امله ورته اندېښنه څرګنده کړې او احتجاجي لیک ورسپارلې. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د جمعې پورس په خبري کړې خبر پاڼه کې ویلي چې په قندهار کې افغان چارواکو د پاکستان د قونسلګرۍ یو مامور د پنځشنبه پورس په زور نیولې او تر ډېره له ځان سره ساتلې و چې بیا وروسته په کابل کې د پاکستاني سفارت د چارواکو تر هڅو وروسته دوی ته وسپارل شو. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت هم د پنځشنبه پورس په کابل کې د پاکستان سفیر اورغوخته او پنګور اډه کې د پاکستاني ځواکونو لخوا د تاسیساتو جوړولو او پر افغان سرحدي پولیسو د حملې عملی ورته اعتراض کړی و. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې ویل شوی چې افغان سفیر جانان موسازی ته په قندهار کې د پاکستانی قونسلګری د مامور د نیونې د پیښې پر سر په احتجاج سربېره په پکتیکا کې افغان پولیس ته نږدې انګور اډه کې د ډزو او نښتې پر پیښې هم اندېښنه څرګنده شوې ده. د راپورونو له مخې د افغان او پاکستاني ځواکونو ترمنځ د چهارشنبه په شپه د پکتیکا ولایت د برمل ولسوالۍ د انګور اډې په سیمه کې وروسته لاغې نښته وشوه چې پاکستاني ځواکونو غوښتل د افغانستان په خاوره کې دننه پوځي تاسیسات جوړ کړي. خو د پاکستان دولتي مقامات د افغان دولت تورنر د ویو ټینګار کوي چې پاکستاني ځواکونو په انګورډه کې د تاسیسات په خپل خوره کې دن نه جوړول چې له افغان خورې پرې بریدو شو او لک تر لګه دوه پاکستاني امنیتي سرتیري پکې ټپیان شول. له بلې خوا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په انګورډه کې د پاکستاني ځواکونو لخوا پر افغان خوره د تاسیساتو جوړول د نړیوالو اصولو ډیپلوماتیکو روابطو خلاف بللي وو او ادعا یې کړې وه چې په دغه جګړه کې یو افغان سرتیری او اته پاکستاني پوځیان وژل شوي ول. که څه هم په افغانستان کې د محمد اشرف غنی په مشرۍ د نوي دولت تر رامنځته کېدو وروسته د پاکستان او افغانستان اړیکې د پخوا په پرتله ښې شوې وې او د دواړو هېوادونو ترمنځ د سیاسي اپوزیت پلو راشه درجه هم ډېره شوې وه، خو له تېرو څو اونیو راهیسې دا اړیکې یو ځل بیا ترینګلې ښکاري. دا اړیکې تر هغې وروسته ترینګلې شوې چې په دې وروستیو کې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې د طالبانو په حملو کې ډېروالی راغلی او د افغانستان ملي امنیت څو ورځې وړاندې د دې هېواد د ملي شورا پر ودانۍ د برید پړه د پاکستان د استخباراتي ادارې د ځینو چارواکو پر غاړه واچوله. خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په قندهار کې د خپل مامور او په انګور اډه کې د دواړو هېوادونو د پوځیانو ترمنځ جګړې ته په اشاره وایي. دواړه وروڼه هېوادونه نږدې اړیکې لري چې اوس لا پراخ یو غوړېدلې دي. دغو اړیکو ته په کتو باید داسې پېښې تکرار نشي. د یادونې وړ ده چې په انګور اډه کې د پاکستان او افغانستان د امنیتي ځواکونو ترمنځ دا جګړه لومړۍ نه ده، بلکې تر دې مخکې د دواړو هېوادونو د امنیتي سرتېرو ترمنځ د ننګرهار په ګوشتې ولسوالۍ کې هغه مهال جګړه شوې وه چې پاکستاني ځواکونو غوښتل په افغان خاوره کې دننه دروازه او تاسیسات جوړ کړي، خو افغان ځواکونه یې مخه ونیوله چې په نتیجه کې د قاسم خان په نوم یو افغان سرحدي پولیس هم وژل شو.
ازادي رادیو خبري اعلان مو پښوندي بڼه د ولایتونو له مهمو پیښو خبروي. دوستانو د خپلو خبري اعلان سره د تماس په ترڅ کې نن کندوز او کونړ ته ځو. په کونړ کې نوی والی د ځنګلونو د قطع کولو د مخنیوي ژمنه کړې، خو په کندوز کې خلک په ځانګړې توګه د خان آباد د ولسوالۍ اوسیدونکي د خیر مسؤوله وسلوالو له باج نه شکایت کوي. اجمل اریان چې په کندوز کې د ازادي راډیو خبریال دی همدا اوس را سره د تلیفون په تماس کې دی. آریان صاحب، خبرونه ته ستړی مشي، د تاسو یو رپورټ موږ ته راغلی دی او په هغې کې مو ویلي دي چې د کندوز ولایت د خان آباد ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت کوي چې غیر مسؤوله وسلوال له دوی نه په زوره روپۍ او د کور سودا غواړي. دا راته ووایه چې خلک څه وایي د غیر مسؤوله وسلوال په خان آباد ولسوالۍ کې څوک دي؟
سلام تاسو او د ازادي راډیو اوریدونکو ته. د خان آباد ولسوالۍ ځایي اوسیدونکي څلورو کلونو راهیسې شکایت کوي او سرڅه کوي چې په دغه ولسوالۍ کې له حده زیات غیر مسؤول وسلوال دي چې دوی په مختلفو سیمو کې له خلکو څخه باج اخلي، خلک ځوروي، په مختلفو نومونو پیسې ترنه اخلي. اوس دوی وایي چې د اختر ته په ګوتو شمار ورځې پاتې دي، نور هر قومندان راځي په بازارونو باندې لس جوړه شل جوړه، همدارنګه په نور بنجارو فروشانو باندې بوټونه والی کوي، که څوک یې نه ورکوي نور وښلو ته کول کېږي، یا ته د مرګ ګواښ ورته کېږي. دغه غیر مسؤول وسلوال چې دي ټول پخواني جنګ سالارانو یا پخواني جهادي قومندانانو پورې تړاو لري.
د خان آباد ولسوالۍ کې د حکومت د مخالفو وسلوالو او دولتي ځواکونو ترمنځ وروستۍ امنیتي وضعیت څنګه دی؟ یعنی فکر نه کوئ چې دغه وروستیو نامنیو د قومندانانو ته یو اربیا زمینه برابره کړې ده د ځایي وسلوالو ته چې له خلکو سره دا ډول چلند وکړي، او کنه دا ستونزه پخوانۍ ده؟
دغه ستونزه خو له څلور کالو راهیسې دلته پیدا شوې ده. کله چې په 2010 کال کې زمینه مساعد وسله د سیمیزو ملشاو ته لغه راهیسې بس دغه ګروپونه هم په سیمو کې را پیدا شول. خو د سیمې خلک وایي چې اکثره د خلکې په نامنو کې هم لاس لري، او په خان آباد ولسوالۍ کې د طالبانو حضور کم دی، خو ډېرې نامنۍ چې جوړې او ډېرې ستونزې چې زېږوي د خلکو په وړاندې د عام ولس په وړاندې غیر مسؤول وسلوال دي. او دوی دا خلک وایي چې دوی په وار وار د کندوز سیمیز حکومت همدارنګه لوړ پوړ چارواکو سره په کابل کې خبرې کړې دي او دغه ستونزې رسولې دي، خو تر اوسه پورې هغوی په دې اړه کوم ګوټلي ګامونه نه دي پورته کړي. همدارنګه دغه خلک د کندوز سیمیز حکومت د وسلوالو پر وړاندې بې وسې بولي.
د کندوز د عمومي امنیتي وضعیت په اړه راته ووایه. کندوز یو داسې ولایت دی چې په دې وروستیو کې ډېر نام نه و او لام نام نه دی، اوس دغلته وضعیت څنګه دی؟ اوس هم د دغلته څو ولسوالیو هم مخکې څو ورځو کې سقوط کړی و چې بیا حکومت وویلی وایي بېرته نیولې ده. عمومي داسې دا وضعیت راته تشریح کړي په کندوز کې اوس امنیتي وضعیت څنګه دی؟
په کندز کې نسبتا تیر کال ته وضعیت دومره ښه نه دی او خلک هم دونه ګرم نه دي، یعنی دونه زیات ګرځي راګرځي نه. هغه کسان چې ډېره شتمنۍ درلودل هغوی له کندز نه وتې دي، او په دغه وروستیو څو ورځو مخکې یعنی د چاردرې ولسوالۍ سقوط وکړو، او بیا ورپسې د دشتیالچي ولسوالۍ، همدارنګه د ګلتېپې سیمه چې له دوه میاشتو راهیسې د وسله والو طالبانو په ولکې کې ده. خو د چاردرې ولسوالۍ مرکز دولتي ځواکونه نیولې ده، خو په اطراف کې اوس هم لا هم وسله والو طالبان اوسېږي. همدارنګه تېره ورځ افغان ځواکونو په دشتیالچي ولسوالۍ کې عملیات پیل کړي وو چې دا ولسوالۍ به بېرته ونیسي. ځایي چارواکو ویل چې دوی پرمختګ کړی ده او تر اوسه پورې ولسوالۍ نه دي نیولې. عملیات لا هم دوام لري، خو په ټوله کې د کندز وضعیت نسبتا د تېر کال ته ډېر خراب ده او خلک ډېر په اندېښنه دي.
ډېره زیاته مننه کوو دوستانو سره ژمنه کوو چې د اجمل آرین هغه رپورټ چې د کندز د هغه ولسوالۍ په اړه راستولې، په کومه کې چې ځایي وسلوال لا خلکو باج اخلي په زور ترې پیسې اخلي. البته د خانآباد په ولسوالۍ کې دا رپورټ به زموږ په راتلونکي خبرونه کې ورسره شریک کړو. اوس هم زه کونړ ته روحلان وری د ازادي راډیو بل خبریال په کونړ کې دی. په کونړ کې نوی والی ژمنه کړې ده چې د ځنګلونو د قطع کېدو مخه به نیسي. د همدارنګه ویلي چې په دې برخه کې باید امنیتي ادارې ورسره همکاري وکړي. دا هغه ژمنه ده چې کونړ ته هر والی په تلو سره کړې ده، خو وروسته یې په ترسره کولو کې پاتې راغلی دی. روحلان وری را سره په تماس کې دی. انوري صاحب، سهار دې په خیر، خپرونې ته ستړی مشي. نوی والی ویلی دی چې د ځنګلونو د وهلو او د لرګیو د قاچاق مخه نیسي. څه فکر کوئ چې نوی والی سره داسې امکانات شته چې دا کار وکړي؟
مننن سر تاسو او درنو اوریدونکو ته زه هم سهار په خیر او سلامونه وړاندې کوم. لکه څنګه چې تاسو په خپلو خبرو کې ویلې، دلته چې هر والی راغلی دی په لومړي وختونو کې په لومړي ورځو شپو کې همدغه ویلې دي، دا ژمنه کړې ده چې دی به د ځنګل د وهلو همدارنګه د لرګیو د قاچاقو مخه نیسي. خو بیا وروسته داسې حالات راغلي دي چې یا خپله پکې لاس پیدا کړی دی لرګیو قاچاقو کې، او یا هم داسې شوي چې امنیتي ځواکونو ورسره ملاتړ نه دی کړی. لکه مونږ د اسدالله وفا نه راوالو، هغه هم اخیره کې چې هغه تللو وی چې زه قاچاقبرو د لاسه لاړم. همدارنګه فضل الله وحیدی چې هغه څو ځله په سټیج او په غونډو کې ویلي چې دې سره امنیتي ځواکونه همکاري نه کوي چې تر څو د قاچاقو مخه ونیسي. شجاع الملک جلاله خو بیا خپله یو ځلې پوسته واچول د نورګل ولسوالۍ کې چې تر څو د لرګیو مخه ونیسي. خپلو امنیتي کسان مې پوسته جوړه کړه څو ورځو لپاره، خو بیا خلکو په سیند کې د لرګیو وړل شروع کړه. بیا هغه پوسته یې راوچته کړله، څو ځلې هغه خپله مور پسې ووته، خپل کسان یې وویستل تر څو لرګي ونیسي. خو په دې بریالی نه شو. اخر ورځو پورې دا ویلې چې ما سره امنیتي ځواکونو په دې کار کې مرسته ونه کړه تر څو د لرګي مخه ونیول شي. اوس وحید الله کلیمزی چې راغلی دی هم دا ویلي دي، ژمنه یې کړې ده خلکو سره چې دی به د لرګیو د قاچاق او د ځنګل د وهلو مخه نیسي. څو ورځې وړاندې خپل هغه خپل عسکر چې ورسره دي یا ساتونکي دي، هغه ایستلي وو. هغوی یو ټانکر چې په ظاهره د ګاز د انتقال دپاره جوړ شوی وو، خو په هغه کې لرګي انتقالېدل، چارتراش انتقالېدل. او د والی په وینا چې تر اوسه دغه ټانکر 15 پیرې جلال آباد کړي دي، هلته رسولي دی لرګي. نو مشکلات شته دی، او دومره چې تر څو پورې امنیتي ځواکونه والی سره مرسته ونه کړي، نو امکان نه لري چې دا هم په دې کار کې بریالی شي چې د لرګیو د قاچاقو مخه ونیسي یا د ځنګل د وهلو مخه ونیسي.
دا راته وایي چې له کونړ څخه په اول خدا چې څوک دا قاچاق کوي، څوک په کلاس لري دا راته وایي. او بیا راته دا وایي چې په کومو لارو باندې عموما د کونړ د ځنګلونو لرګي قاچاق کیږي، لارې کومې دي؟
انسر تاسو ته معلومه ده چې مخکې به باجوړ ته د غاخي کنده یا د نورو غرنیو لارو نه، همدارنګه د ناوپاس شاوخوا سیمو کې یا د بینشی د لارې نه به لرګي انتقالېدل خوادګیر ته، مومندو ته، باجوړ ته. خو اوس په دغه سیمو کې امنیت خراب دی، ځای په ځای طالبان دي، اخواته پاکستانی طالبان دي. نو دغه لرګیو مخه نیولې ده. اوس په همدغه سړک باندې، تور سړک باندې وړل کېږي. دلته د پولیسو پوستې ځای په ځای پرتې دي. خو د والیانو او د خلکو په وینا چې خپل دغه پولیس پکې لاس لري او همدارنګه کله خلک دا موي چې په دې کې چارواکي چې پاره کې وکیلان هم د ملي شورا شامل دي او نور خلک د چارواکي په کونړ کې یا په نور ولایتونو کې په دې کې لاس لري دغه لرګي په پرانا ورځ د شپې او د ورځې په دغه تور سرک باندې وړل کېږي څوک مخه نه نیسي. خو خلک دا شکایت کوي که چېرته مونږ د کور دپاره یو دروازه وړو یو کړکۍ وړو یا یو میز هغه لټول کېږي هغه ودرول کېږي تر څو د کوم مسول کس نه اجازه واخیستل شي. خو کوم لرګي چې په موټرو کې پراته دي او هغه ډکې ډکې موټرې وړل کېږي یا دغسې ټانکر یا کانټینر چې په ښکاره باندې نورو شیانو دپاره استعمالېږي خو په پټه پکې لرګي وړل کېږي هغې مخه نه نیول کېږي. خلک په دې باندې شکایت کوي چې زمونږ دپاره د یوې دروازې اجازت نشته خو جلال آباد او نورو ځین ته بیا لرګي په کانټینرو کې او په ټانکرو کې وړل.
ما غوښتل دا ووایم چې د کونړ نه د لرګیو قاچاق او همدارنګه دغلته د ګڼو ځنګلونو وهل ډېرې مودې نه روان دي او دغه لرګي وهل کېږي او ځنګلونه له یوې ورځې نه بلې ته لمنه ټولوي او غرونه سپېره کېږي. د کونړ خلک څه وایي؟ دوی په دغه کار باندې عام خلک خوشحاله دي، دوی په کومه ګټه لري، دوی ته یې څه ګټه رسېږي دغه قاچاقو او که نه؟
ان سب دغلته چې کوم ولس دی هغه په دې خفه دی چې ولې دغه ځنګلونه وهل کېږي بېرحمانه ډول باندې، واړه او غټ پکې نه معلومېږي خو تجارانو بهرني او داخلي تجاران دغه ځنګلونه اخیستي دي او هغه برقي اری ورته لګولې دي. اوس هم موږ ته چې کوم رپورټونه را رسېدلي دي هغه په دیوګل د چوکۍ ولسوالۍ دیوګل درې د چلس په سیمه کې اوس هم د ځنګلونو وهل دوام لري. همدارنګه د غازی آباد ولسوالۍ الګل کې، د مانودی ولسوالۍ په کړنګل او نورو سیمو کې د ولسوالۍ اوس هم لرګي دوام لري چې وهل کېږي ځنګلونه. او خو ولس دغه اواره سیمه چې کوم ولس پروت یا ځنګلونه لري پروت هغه په دې خفه دی ځکه د دوی کله چې سیلابونه راشي دوی ځمکې وړل کېږي، د اوبه کمیږي، په دغه کې چینې وچېږي، کویان وچېږي، نو دوی د خفه دي په دې باندې. خو یو شمېر کسان چې هغه هم ولسي خلک دي چې کوم د چا لاسونو کې ځنګلونه دي یا د دوی پکې برخه لري او هغه وهل کېږي هغوی ته پکې ګټه رسېږي هغوی دومره مخالفت نه کوي. خو په ځینو سیمو کې بیا لکه چپ اداره کې یا په شیګل کې په دې ځای د خپله قومونو دا پرېکړه کړې ده او ناغه یې تړلې چې هیڅوک دا حق نه لري چې ځنګل ووهي، د ځنګل د وهلو مخه دوی خپله نیولې ده. نو دغسې مشکلات دي ځینې ځایونو کې چې خپله خلک لاس لري.
ډېره زیاته مننه کوو، ډېره زیاته مننه کوو. کور دې ودان دوستانو نه د دوستانو واورېدل چې په کونړ کې نوې والی ژمنه کړې چې د کونړ د ځنګلونو د وهلو مخه به نیسي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ایم اس له ازادي راډیو سره اړیکه ټینګه کړئ.
د افغانستان اجرائیه ریاست وایي چې د ملي وحدت د حکومت یو اړخ پلان لري چې د انتخاباتي اصلاحاتو په کمیسیون کې هغه کسان په دندو وګماري چې په تقلب کې لاس لري. د دې ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل پرون ازادي راډیو ته وویل چې د دې کمیسیون د مشر د ټاکل کېدو په سر هم بحثونه روان دي او ډېر ژر به معرفي شي. په دې اړه تفصیل د ناجیه صافی په رپورټ کې اورو.
د ملي وحدت حکومت اجرائیه ریاست انتقاد کوي چې د حکومت مشران لا هم د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د رئیس د ټاکلو پر سر د نظر اختلاف لري. د اجرائیه ریاست مرستیال ویان جاوید فیصل د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د ملي وحدت د حکومت یو اړخ په نظر کې لري چې د انتخاباتي اصلاحاتو په کمیسیون کې هغه کسان په دندو وګماري چې هغوی پخوا په تقلب کې لاس لرل.
د ملي وحدت حکومت یو اړخ پلان لري چې په دې کمیسیون کې هغه اشخاص راشي چې هغوی خپله په تقلب کې لاس لرل او له تقلب څخه دفاع کړي. خو د ملي وحدت حکومت بل اړخ بیا دې مسلې ته متوجه دی او بحث یې هم همدا دی چې هغه اشخاص چې په دې کمیسیون کې ګمارل کیږي باید له تقلب څخه پاک کسان وي او کارونه یې د افغانانو لپاره د منلو وړ وي.
د جمهوري ریاست یوې سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د رئیس د ټاکل کېدو په اړه ټول کارونه بشپړ شوي او ډېر ژر به اعلان شي. د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د روان کال د ثور په میاشت کې په انتخاباتي نظام کې د اصلاح په هدف رامنځته شو، خو تر اوسه یې کار نه دی پیل کړی. ولسمشر د دې کمیسیون مشره شکریا بارکزی ټاکلې وه، خو د اجرایه ریاست له مخالفت سره مخ شوه. په عین حال کې ویل شوي و چې ښاغلي غني او عبدالله توافق کړی و چې د اکسین یا د انتخاباتو لپاره د مدني ټولنو د شبکې رئیس جانداد سپینغر د دې کمیسیون رئیس وي. خو ځینې منابع وایي چې ولسمشر غني په پام کې لري چې حمیدالله فاروقي د یاد کمیسیون مشر وټاکي. له بلې خوا یو شمېر افغان کارپوهان وایي که چیرې د انتخاباتي اصلاحاتو په کمیسیون کې اشخاص د اړیکو په اساس وټاکل شي، نو دا کمیسیون به خلکو ته د منلو وړ نه وي. افغان کارپوه سمر سیرت په دې اړه وایي:
په دغه شکل باندې لکه دوه ګروپونه ګروپونه دفانه چې ډاکټر صاحب عبدالله او ډاکټر صاحب اشرف غني دفانه د دوی هغه د خپل هر چا خپل اشخاص په وظیفو باندې ګمارلي او په راتلونکي کې هم د اساسي قانون د مخې یو رئیس جمهور فضل کولی شي ځان کاندید کړي. بیا انتخاباتو کې دې خلکو کاندیدات ضروري زه فکر کوم چې انتخابات بیا د سوال لاندې راولي او بیا دې
د چارو کارپوهان حکومت ته سپارښتنه کوي چې د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره د یاد کمیسیون ته ټول امکانات برابر او د کمیسیون په چارو کې دي له هر ډول لاسوهنې ډډه وشي. د دوی په وینا د افغانستان د انتخاباتي سیستم د اصلاح په برخه کې ځنډ کېدای شي چې په ملي او نړیواله سطحه د افغانستان اعتبار ته ډېر زیان ورسوي.
دوستانو زموږ غږ آزادۍ راډیو نوري په همدې رپورت سره ورسېدلو اته نیمو بجو ته یو ور بیا په مخې د افغانستان او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکو ته لسید کمل شارف نه یوړو.
د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت خبرداری ورکوي چې پاکستان د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې پارونې بندې نه کړې. د دواړو هیوادونو په اړیکو کې به کړکېچ لا زیات شي. د میدان وردګو چارواکي په جلریز ولسوالۍ کې امنیتي ستونزې تاییدوي، خو د ولسوالۍ د سقوط اندېښنې بې ځایه بولي. د فاریاب امنیه قمندانۍ د دې ولایت په ګډون د شمال د څلورو ولایتونو د وسلوال طالبانو د اکمالاتو د مسؤل ملا محمد نبی د نیولو خبر ورکوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر وایي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه یوه دایمي موافقه هیڅکله دومره نږدې سوې نه ده. د سوریه په عدلی بولایت کې په یوه جماعت کې 14 سوی دی چې د القاعده شبکې سره د تړلي النصره جبهې 15 غړي وژلي دي. په مصر کې له اسلامي دولت ډلې یا دایې سره یوې ملګري ډلې د اسرایلو پر جنوب د توغندیو د حملې مسؤلیت منلی دی. د بوکو حرام سختدریزي اسلام پالي ډلې د نایجیریا په شمال کې نوي ډلې وژنې کړې. د یو ناصر اعظم پرون یو ځل بیا پر خلکو ژغ وکړ چې د جولای په 15مه په پلان سوي ټول پښتنه کې د دې هیواد د مالی ملاتړ پلان رات کړي. او د روسیې د امنیت شورا مشر وایي مسکو د ځینو لویدیځو هیوادونو پر ضد د یو لړ غچ اخیستونکو اقداماتو په اړه غور کوي.
دوستانو د دې خبرونو تفصیل کولای شئ زموږ ویب پاڼه کې وګورئ، ازادي رادیو ډاٹ کام مو د ویب پاڼې پته ده. په داسې حال کې چې چارواکي د سوریې په شمالي ښار حلب کې د جګړې د پراخېدو خبر ورکوي، ترکیې له سوریې سره د ګډې پولې په اوږدو کې نور ځواکونه ځای پر ځای کړي دي. په دې اړه نور تفصیل له احمد تکل اورو.
انقره د کوردي ځواکونو د پرمختګ، د اسلامي دولت ډلې یا داعش د حملو او د سوریې له خاورې ترکیې ته د کډوالو د نوې څپې د پیل د اندېښنو له کبله د سوریې په خاوره کې د یوې امن ساحد رامنځته کېدو غوښتنه کړې. د ترکیې امنیتي سرچینو ویلي چې پاوځ د سوریې د ګډې پولې په اوږدو کې امنیتي تدابیر پراخ کړي او سرحد ته یې ځانګړي ځواکونه استولي دي. د ترکیې صدراعظم پرون وویل چې د خپلو سرحدونو د امنیت لپاره یې احتیاطي اقدامات ټینګ کړي دي. احمد داود اوغلو پرون په یوه ټلویزیوني مرکه کې وویل که چیرته داسې وضعیت پیښ شي چې د ترکیې ملي امنیت له خطر سره مخامخ کړي، نو امنیتي ځواکونو ته امر شوی چې په لازم اقدام لاس پوري کړي. خو له فرانس پرس خبری آژانس سره په خبرو کې داود اوغلو سوریه ته د ترکی سرتیرو د استولو احتمال رد کړ او ویل هیڅ څوک د تمنه لري چې سبا یا بل ورځ به ترکان د سوریه خاورې ته ننوځي. له دې مخکې ځینو رسنیو د ترکیې او سوریه د ګډ سرحد په اوږدو کې د ترکی ځواکونو د عملیاتو د پیل اټکل کړی و. داود اوغلو وویل په هغه صورت کې چې ترکیه ته خطر پیښ نشي دا تصور ناسم دی چې ترکیه به په نږدې راتلونکي کې داسې یو اقدام وکړي. انقره په سیمه کې د کوردی ځواکونو حضور هم د ترکیه لپاره ګواښ ګڼي او د وای پی جی په نوم د کوردی وسلوالو ډله چې په سوریه کې د جګړې په حال کې ده د پی کی کی ګوند یو برخه بولي. پی کی کی له 1940 کال راهیسې د ترکیه د حکومت پر ضد جګړه کې چې له 40,000 زیات کسانې ووژل برخه درلوده. په داسې حال کې چې له 1,800,000 زیات کډوال لا لمخ کې په ترکیه کې استوګندي، د انقره بل اندېښنه ګډ سرحد ته د سوریې د کډوالو نوې څپه ده. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت ویاند په دې اړه د حکومت اندېښنه پرون یو ځل بیا په ډاګه کړه. تانجو بلګیچ په انقره کې په یوه خبري غونډه کې وویل زیات شمیر خلک د کرخې په لویدیز اړخ کې چې له ماری او آزاز څخه تر حلبه پورې پراته ده ډیره دي. په دې سیمه کې د خلکو ګڼه ګوڼه زیاته ده او د اسلامي دولت ډلې حملې زموږ هیواد ته د کډوالو د یوې نوې سترې څپې باعث کیدای شي. په دې سیمه کې 4.5 میلیونه وګړي اوسیږي. دا په داسې حال کې ده چې د ترکیې سرحد ته نږدې په آزاد سیمه کې د درنو جګړو راپورونه ورکړل شوي. امنیتي سرچینې وایي چې دا نښتې د داعش ډلې او له القاعده شبکې سره د تړلې جبهة النصرة او د لویدیز پلو یاغیانو د ګډ ځواک ترمنځ شوي دي. جبهة النصرة له څو اونیو راهیسې په حلب ښار کې جګړه کوي. د ترکیې صدر اعظم احمد داود اوغلو وایي که حلب سقوط وکړي د کډوالو یوه لویه څپه به د ترکیې خواته مخه کړي.
دوستانو و موریدل چې د ترکیه چارواکو وروسته له هغې له سوریه سره په سرحد کې امنیتي ځواکونه زیات کړي چې د سوریه په شمالي ښار حلب کې د جګړو د پراخېدو رپورټونه ورکړل شول. اوس هم د ایران د اتومي پروګرام په اړه د نړیوالو قدرتونو او د ایران د استازو ترمنځ په ویانا کې د روانو خبرو اترو حال درکو. د ازادي راډیو خبریال وایي چې مذاکرې د ایران، جرمني، برتانیې، فرانسې، چین، روسیې او امریکا د بهرنیو چارو د وزارتونو د مرستیالانو په کچه دوام لري. په ویانا کې د خبرو د پرونی پرمختګ په اړه به نور جزئیات د فرشتې جلال زئی څخه واورو.
په ویانا کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه مذاکرې نن هم د وروستیو ورځو په تیر د بندو دروازو شاته روانې وي او ټاکل شوی چې په راتلونکو څو ساعتونو کې د امریکا او ایران د بهرنیو چارو وزیران سره وګوري.
به نظر میاد که فردا کار همچنان در برای نگارش
دست سرگنجیجی چه ده موافقه ده متن ده لیکل و کار به سبا هم ادامه لری خو سبا تا ده لوربه چارواکو ده تک ویارتک خبر نستن و سبا به غالبن پده اختبات آرام آورزوی. د ملګرو ملتونو د اټومي انرژي د څارنې د ادارې مشر یوکیو امانو پرون تهران ته ولاړ او له ایراني چارواکو سره وکتل. امانو نن په خبر پاڼه کې ویلي چې په ویانا کې د ایران د اټومي پروګرام په اړه جدي مذاکرې روانې دي، خو لا هم پیچلي مسایل شته چې باید حل شي. امانو په دې خبر پاڼه کې ټینګار کړی چې دواړه لوري د پخوا په پرتله اوس د یو بل پر اندېښنو ښه خبر دي، خو لا هم کومې سترې پرېکړې ته نه دي رسیدلي. د ازادي راډیو خبریاله د دغو مذاکرو د څارونکو په حواله وایي چې موافقه ته نه رسیدل به د دواړو لورو لپاره په زیان تمام شي. دا وایي د څارونکو په باور که چیرې دا موافقه ونسي، ایران به تر ډېره حده تر زیاتو اقتصادي او سیاسي فشارونو لاندې شي. او څارونکي په دې باور دي چې د 15+1 ډله هم په منځني ختیځ کې روانو حالاتو، د تروریستي ډلو فعالیت ته او نورو امنیتي تشویشونو ته په کتلو نه غواړي چې په دې سیمه کې د امنیت ټینګېدو دا چانس له لاسه ورکړي. خو د ایران د اټومي پروګرام په اړه د موافقې امکان څومره دی؟ د ازادي اروپا راډیو د ایران د برخې مشر ارمان مصطفی په دې اړه ازادي راډیو ته نن وویل
سخنان وزیر امور خارجه فرانسه که گفت یک شنبه
دا چې د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې برته ویانا ته ستنیږي، د امریکایي چارواکو لخوا خوشبیني څرګندېږي او دا چې د مذاکرو د برخوالو د بهرنیو چارو وزیران به د یک شنبه په ورځ په ویانا کې سره کښېني او وبه ګوري، دا ټول پرمختګونه د دې خوشبیني پیدا کوي چې شایي یوه موافقه وشي. د ایران د اټومي پروګرام په اړه مذاکره کوونکو د جولای 8 نیټه په دې اړه د یوې موافقې لپاره وروستی مهالویش ټاکلی دی.
آزادي او اوریدونکي، جوړونکي فریبا ظاهر.
السلام علیکم، د ازادي او اوریدونکو د خبرونه مینوالو خوشاله يم چې بیا هم ستاسو د پیغامونو د خبرېدو وخت را ورسید. په دې ونی کې د هغو دوستانو ګلې او شکایتونو در سره شریکو چې په بیلابیل برخو کې لري. ځینې لسمه ایزو چارواکو څخه ګلې کوي چې د فساد مخه نه نیسي. ځینې وايي د نامنې او لقبل د دوی د کلو او سیمو لارې تړلې دي او تاسو شکایتونه خبرولو ته چمتو دي. خو تر هر څه د مخه یادونه کوم چې دغه خبرونه د ازادي راډیو نظر نه څرګندوي، بلکې ستاسو د پیغامونو پر اساس جوړه شوې ده. راځي ستاسو راغلي پیغامونه په ګډه سره واورو.
بله، السلام علیکم. زه آزادی راځو د منرال ولایت د دیوالا د ولسوالۍ د صاحبو د کاریان ادر مخاطب یم. موږ دا معرف نه غواړو چې موږ دغه د صاحبو د سچ کومه ده دغه کی څه دغه معلمان د مشاګردان ته هېڅ هغه نه ویر کړ. بس هسې څه او راسي او بېته هغه خبره هماغه دې راشي چې تېره سرې طالبان ووځي نه ووځي په دې سه کې هېڅ درس نه ویل کېږي دغه موخرې مال نه.
کنړ ولایت د مرور ولسوالۍ لاره موږ ته بنده ده. موږ د کنړ والي څخه دا هیله لرو چې دا لاره موږ ته آزاده کړي. دا مو پیغام دی. والسلام.
الو، محمد کوچه غزنی نه می زنګ درواله. آزادۍ راډیو ته دا پیغام پیدمه چې طالبان او مشران او په هغه باندې یو غږ کوم چې څوک مشران دي چې ورونه ځانونه ما تباه کوي موږ تباه کوي. لونه په حکومت کې هم یو کوچه سړی یم. دوه کوچیانو کښې خو سیمامر ته چا به منه کېښود کندهار کښې لا برادر چا بندې کړو. دا پاکستان سوله نه غواړي. هم افغانان تباه کوم، طالبان تباه کړه. د پاکستان خبرې منه یا د غیب هم تباه کوي. که د افغان بچه یې افغانستان یې راسه په نره توره چې حامد کرزي شپېته نفره در پرېښول. تاسې ویلې جنګ به ختم شي. دا جنګ ولې نه ختمېږي؟ تباه کوي نو پلیز دې خدای راکړي خپل وطن ته. داسې مه کوي وروڼه وڅړو. دغه خونه په خپله غاړه کېږي. زه خدای په امان.
زه د هلمند ولایت د موسی کلا د ولسوالۍ څخه تاسو سره په تماس کې یم. وروره جانه، دلته زه دغه نومېږم، اسیکم له اسماعیل نومېږم. دلته دغه پولیس چې دي دا بازار یې بند کړی دی. هېڅوک بازار ته نه پرېږدي. او طالبانو سره هم جنګ دی چې خپل په پوستو کښې ناست دي، سره وتلی نه شي. دا زما پیغام دی و تاسو ته ورسېږي. السلام علیکم.
لږ پیغام دا دی، ګوره، د هلمند ولایت د مرجې ولسوالۍ تر تنوع د کلي زه خبرې کوم. زموږ اوبه ډېرې ترخې دي او موږ ته د حکومت برمې ووایي چې موږ اوبه خوږې شي. السلام علیکم.
پیغام دا دی چې موږ په وطن کښې دا برق نه شه. موږ د برق سره ډېر په ستونزه کښې یو. موږ هیله ده چې دا برق موږ ته سم شي د موسی کلا کښې.
د کندهار ولایت ته نیش ولسوالۍ سره مې اړیکه نیولې ده. محمد صدیق افغان یم. موږ دا مشکل لرو چې زموږ د کندهار د نیش ولسوالۍ لار ډېره سخت خرابه ده. موږ په سلو مریضانو کښې مې دوه و مرکز ته نه رسېږي او دلته هېڅ ډاکټر نه لرو. موږ په ټوله ولسوالۍ کښې د زکام ډاکټر هم نشته. موږ ته دولت هېڅ پاملرنه نه ده کړې. موږ دا خواهش لرو چې موږ ته پاملرنه وشي، موږ ته ښه ډاکټران واسي او موږ ته لاره جوړه کړي. وسلام.
زه د روزګان د ولایت نه د ګیزاب د ولسوالۍ څخه خبره کوم. موږ په ولسوالۍ کښې ډېر بد حالات ځکه چې طالبان راغلي دي. موږ ګرد ورځ روژې دي په موږ باندې په زور باندې سوډګانې او چایو راباسي. موږ کښې ملکیان خلک یو. وروره، موږ خو د دې طالبان سره ډېر په عذاب یو. حکومت هم هېڅ نه شي کولی چې هېڅ ورته ګوري نه نه باسي. بس دغه د حکومت دغه کمزورتیا ده. بلا خو نه شي کولی چې وباسي د تاریخ په کلي کښې. بلا خو موږ دا خواهش د حکومت څه لرو چې دا طالبان وباسي.
زه د روزګان د ولایت د ګیزاب ولسوالۍ څخه خبره کوم. د ورو داژي یم. دلته طالبان دا زموږ مرکز ته راغلي دي. نیمه ولسوالۍ نیمه خوا د دې په لاس کښې ده. موږ د حکومت سره دا خواهش کوو چې دا زموږ ولسوالۍ د طالبانو څه پاک شي. زموږ سره ډوډۍګانې په زور خوري، نه روژې نه شي نه شی کوي. دا زموږ د حکومت سره دا خواهش دی چې موږ د طالبانو څخه خلاص شي. موږ د طالبان مرکز حساب کښې نو نور دغه خبره نه لرم. خدای دې مل شه. السلام علیکم.
ما د ګزو د ولسوالۍ د روزګان د ولایت د ګزو د ولسوالۍ څه ما زنګ درته ولی دي. دلته طالبان راغلي د ګزو په ولسوالۍ کښې جنګ شروع دي. طالبان راغلي دي د ګزو جنګ په ګزو کښې شروع دي. دوی په یو بل مرکز کښې دي. د ګزو څه لرې دي هغه ځای دي. دلته روژې خوري. زه ملکي سړی یم چې موږ اوس خپل ځانونه وساتو که دوی وساتو. دوی روژې نه نیسي. موږ ته ډوډۍ په زور غواړي. مسکینان خلق د حکومت د پیغام واوري چې موږ د دې خلکو سره وژغوري. خدای په امان.
زه د هلمند ولایت سنګین د ولسوالۍ خبره کوم. څنګه کله سیمه دلته موږ د میلیانو سره ډېر ازادي پر دنبار باندې دی دي لاندې طالبان دي دنبار یې نیم ورې لا کړی دی د طالبانو په لاس کې دی. نیم دنبار یې د سرنکلا د په لاس کې دی. موږ ډېر ځینې ته ازادي وطن ولي ما د مشرانو سره دا هیله ده چې دا غم ټول چې ولاړ شي موږ به ډېر خوشحاله.
سلام علیکم. هیله مې هم نه عبدالولی نورانی هم د هلمند ولایت د خمسین ولسوالۍ مصرف علیک سیم ګرانه ده. د خمسین ولسوالۍ ته حکومت هېڅکله کتنه نه کوي. دا اوس افغانستان پورې او په هلمند پورې مربوط نه ده. کتره کم کار دی نه یو رسمي کار پکښې کوي بغیر له ازادي راډیو نه. ما چې هغه په کال کښې یو وخت د خمسین ولسوالۍ راپور په کال کښې یو پلان شری دی بیا مو ولاټ اورېدلی د خمسین خبر هوار وخت هم ستونزې مشکلات پکښې نه هم دمبران پکښې جوړ شوي دي نه هم بازارونه جوړ شوي دي. دغه حکومت راغلی دی یوازې ویل دمبر دی مخته تر خلک نه دی جوړ کړی نو موږ تر چا پورې خپل خبر ورسېد تر حکوماته پورې چې ورسېد هغه ورور رسېد فوره خلک دي. السلام علیکم.
زه د ازادي راډیو ته دا پیغام پرېږدم چې زموږ د روزګان ولایت د شهداساز ولسوالۍ لارې هم تړل شوې دي چې دلته هېڅ هم نه پیدا کېږي نه غوړې نه بوره نه پلمېټ هم په دغه شان چې هېڅ هم دلته نه پیدا کېږي. موږ د ډاکټر آصف خاني سره دا غوښتنه ده چې زموږ د روزګان ولایت د چارچینو ولسوالۍ شهداساز ولسوالۍ ته توجه وکړي ځکه چې دغه لار زموږ ته خلاصه کړي. په دې روژې مبارک کښې موږ هېڅ هم نه لرو فقط السلام.
د هلمند څخه یو بندي خبره کوم. د هلمند په محبت کښې داسې وحشي هلمنه دي سیدیه بندیان تر کوه سیدي کوټه پلسۍ دي دغه بیا ډوډۍ سمنور کوي بندیان وي بندیان هزاروي سیدي ورکوي یسپیم د ورځې کوټه پلسۍ دغه دغه روژه کښې بندیان سره ډېر وحشي هلمنه کېږي شخصي تضادونه خلک دې سره کوي دغه د مالس مالین چې دي دغه بندیان سره شخصي تضادون لري شخصي تضاده سره د سره کوي سپینجي ورکوي وهي یاته کوي ډوډۍ سمون نه ورکوي بندیان ډېر په هزار ژوند کښې دي. السلام.
زه ګل احمد کندهار لمان ولسوالۍ څخه خبرې کوم. ولسوالۍ کښې یو کلینیک را ووتې هغه کلینیک اوس بند دي. موږ دلته مریضان چې د حکومت څخه مې دا هیله ده چې دغه کلینیک بېرته را ایله کړي. السلام علیکم.
ما نوم حیات د هلمند ولایت څخه خبره کوم. دغه د موسی کلا په ولسوالۍ کښې وروره دا اوس څه حال دی؟ دا اوس دلته یو ګوندبازي ده څه کیسه ده؟ ډاکټر عبدالله او اشرف غني په کابل کښې ناست چې دلته یې مسلمانان سره ختم کړله او بل پیغام یې دغه دی چې د موسی کلا په ولسوالۍ کښې یا د بیسیم سمه ښځه کښېنوئ یا د روشن سمه ښځه نصب کړي چې سم کار کوي تر ډېرې منطقې به ځي او بل دغه ده داسې را شي د موسی کلا په ولسوالۍ کښې وګورې چې طالبان په یوه کیلومتر کښې معنا ولسوالۍ ته نږدې دي داسې نونې په نونې جنګ سره کوي داسې را شي خپله دغه احاط را واسوي وګورې را ولسوالۍ خپله وګورې شهیدان یې هم کړي دي او دا فرض روژه ده. په دا روژه کښې هېڅ چی هم نه پیدا کېږي ګرده شان یوه د وړو ډبکه 1500 ته رسېدلې ده او یو من پټاټې 300 ته رسېدلې دي وړه نسته لارې بندې دي دا ولې داسې چمکې او دغه دی زما پیغام دغه دی وروره په ازادي راډیو کښې نشر کړي چې دغه د روشن ښځې کمزورې دا موسی کلا کښې ولې سم کار نه کوي ولې داسې کمزورې دي دغه یو سمه ښځه په موسی کلا کښې نسم. السلام علیکم.
زه عبدالرحمن افغان د کندهار ولایت دامان ولسوالۍ ته مې زنګ وهلی دي. زما ګران مسلمانانو وروڼو ته دا هیله ده چې دغه د روژې مبارکه میاشت کښې خپل شان دغه مسلمانان وروڼو ته مې کرزانه ورکوي بېخي ګران کړي دي چې پخوا یې په یخۍ په 50 افغانۍ ورکوي اوس یې په 40 افغانۍ ورکوي دلته په دامان ولسوالۍ کښې بېخي ګران شان ګران شوي چې زما پیغام هیله دوی نشره کوي.
موږ دغه پیغام دی چې موږ د هلمند نه زنګ درته ولې اوس کاکو یم د کلابیر کلا چې ده ډېره تاریخي کلا ده او په دغه سړک کښې ډېره بدنامیه کړې ده کوم د کلابیر ته ملي کښې هم ترکاري چې ده دا تر ځایه نه رسېږي که انګور دی که هندوانه ده که هر شی هر شی چې دی اوس مو دا هیله وارزو ده دغه حکومت سه چې دغه سړک را ته جوړ کړي یا دغه د بورې وغورځوي یا تر دغه جوړ کړي یا د امبار کړي. السلام علیکم.
ما دا پیغام دته امنیتي چرواکو ده وایي دلته زموږ په وطن کښې ملخ ډېر دي دا د څه مسئولیت په غاړه واخلي.
زه وفادار یم د کندهار د میوند ولسوالۍ نه خبرې کوم. دلته پر موږ باندې چارواکو اربکیانو لارې بندې کړي دي. هېڅ خوراکي موادونه نه شو راوړلی. یو لارې ټولې راباندې بندې دي او ټکاسان یې هم راباندې بند کړي دي. افاره زراجه ده.
بله السلام علیکم. زه نزدیکان د بالاخست ولایت د مغرب ولسوالۍ اوسېدونکی یم. ما د افغانستان د مشرانو د افغانستان یا ډاکټر رضوالله زندای لیدي د بالاخست ولایت د سخت پاملرنه و نه په کلینک کې نه په سبسټیټي ډاکټر نه څه نوم کار کوي. یو مریض چې پیدا شي هرات انتقال کوي هرات نه رسېده په لارې نه پاس اخلي او د سرطان ټول خراب دي. ډاکټر رضوالله وسی زونه خو نه کړکان جوړ شو نه کار ونې لاته وکړي وسره.
السلام علیکم. جناب عبدالقادر دی من ولایت مشاکلا ولسوالی. زه خبر در سره کوم نه دا کار چې زما سره ځلم کې ما څه مطلق سینه لنګ وتا او سین پاجې نه زما تر شي کې موږ دې مونږ نه پېږدې مونږ اکثر څه ډیر پاجې مونږ د ډاکټر سره باندې سره دا غي له لرې چې موږ د اکثر زما سره څنګه چلن او چې موږ ټول بازار ته مونږ پلیز مو سره څنګه چلن مې کېږي بس نو خدمت نه لرم. السلام علیکم. دغه پیغام نشته.
سلام علیکم. زه محمود پراد د ولایت خبره کوم د بلا بلک د ولسوالی. دوه ټکه پر اوس یو اوبه ستوپونه د دې سیان را باندې کاري په سوهاو د دوی کښېنې وایي موږ بمبار بند کړی دی شپه او ورځ د امریکا څنګه دغه کوله هغه بمبار لخته ورسي چې پر دغه خو دي نو هغه خو هر یو نه ویشته دی ګناه سړی نه ویشته دا خو دا چې زموږ ته دی را باندې غورځي هر ځای چې هم شه بیا کښې یو لاس یې کاروله یو شل دا په سهاو یې کاري زموږ پای سه را داسې ګرځ د به یو وخت سره مړ کړي چې بیا غمه سه وسلام.
الو ورکې د غورک ولسوالۍ څخه سلامونه وړاندې کوم. بیا زما دا یو پیغام دی چې دغه د غورک ولسوالۍ خلک ډېر په تکلیف دي. کښتونه یې وسول زیرې یې وسولې غنمان یې وسول دا خلک مسکنان دي ډېر په تکلیف دي. نو د حکومت مو دا خواهش دی چې یا دا ولسوالۍ د ځان کې او یا د طالبانو کې ورېلایه کې چې تر قدرت یې تېره ده خو ورېله دي کې نو دا حکم مشکل نه دی چې سړی یو کار نشي کولای په وسه یې نه وي ولې بیا مخلوق در بدره کوي ولې بیا خلکو ته تاوانونه رسوي که دې په وسه ده خو پسې وایه ښه ځینه زه تا ځان سوا خو خپل ولسوالۍ باندې څه او که دې په قدرت نه ده ناکه منسکې مه په توره وه اوس سیم په تورې کړي دي هېڅ سیم نه دي کړي افکار دې بندیان دي دا څلور پنځه کاله کېږي ستا اکمالات تیاری کړي دي ته په تیاره ته ده ولسوالۍ نه شي خوندي کولی ستا اکمالات په تیاره دي نور بندي یې. السلام علیکم.
بله زه د هلمند مساکلات ولسوالۍ سره درته فرش کوم. سره مساکلا هوا ډېره خرابه ده ډېر جنګونه به ښه کېږي مال دا یوه میاشت یوه نیمه میاشت کېږي چې موږ بازار ته نه یو تللي. دا اوس څه شي وخورو څه وکړو نو مزدوري کوای چې نو خواري کوای چې دغه مې ارزو ده. السلام علیکم.
بله السلام علیکم. خاص رزګان ولسوالۍ تاسو ته پیغام پرېږدم. خاص رزګان په ولسوالۍ کې که پولیس دي که اربکیان دي په جګو جوګو غرو کې پوستې دي او اوبه پر کاروي باندې په ملکي خلکو خېژوي آیا دا د کورنۍ چارو د وزارت ویان چې وایي چې ملکي خلک موږ د مخالفینو د چمبو خلاصوو او د ملکي خلکو موږ حفاظت کوو دا د ملکي خلکو حفاظت دي که دوی په ملکي خلکو ځانونه خوندي کوي پر څاروي باندې د غرو سرو ته اوبه وړوده پر خېژوي دوی ته لنجر ولاړ دي د طالب دوام څخه دوی په خپل انجرو کښې دا اوبه نه وړي آیا دا د کورنۍ چارو څه امر دی و دوی ته که دا هم خود سرانه د دوی پوښتنه ولې نه کوي د دا خلکو چې دغه ملکي خلکو باندې ولې اوبه خېږي دا ډېر ورځ کېږي بل ورځ دوه نفره پټاو سلو پټاو سه ملکي خلک د دوی د اوبو دپاره ورخاته اوبه ورخېژولې آیا دوی ملکي خلک خوندي کوي که دوی ځانونه په ملکي خلکو خوندي کوي. وسلام.
بله السلام علیکم. خاص رزګان ولسوالۍ څخه م تاسو ته زنګ دا پیغام پرېږدم. د خاص رزګان په ولسوالۍ کښې پوره یوه نیمه میاشت کېږي چې لارې بندې دي او غرو کښې طالبان ورته ناست دي وطن کښې وطن کورونه ملي عملي اردو ولي په غټو توپه باندې آیا دغه امر وزارت دفاع ورکړی دی اشرف غني ورکړی دی که دوی خپله دا کار کوي. دا پیغام زموږ په نشر سي د ازادي راډیو د لارې څخه موږ ډېر بد دا لوی کورونه په لوی لوی توپه ولي سانه څاروي دا ټول زمان دغه نږدې کورو ته ولاړو. سلام مننه ذاتی راډیو.
السلام علیکم. زه د کاپیسا د ولایت نه خبرې کوم. د جلال آباد د مارکیټ د پاره د اجګل مراد د پاټک اچول د پاره د دوه مقاماتو ته او د شاروالۍ د ننګرهار خصوصا د نوي والي صاحب د ننګرهار دا پیغام علیکم کوم چې دغه پاټک د اجګل مراد د مارکیټ دروازې نه ایسته کې منډۍ ته چې نوځي هم درته پیسې اخلي او چې راوځي هم درته پیسې اخلي. وسلام.
السلام علیکم. زه احمد الله احمدی د زابل ولایت شاجور خلی د خاب له منځه د خلک سر پاره کې کیږي. دلته د دې کار کې چې مسکل دی حکومت له خوا د خبرو کې دی بل د کار له خوا د خلک ډیر په تدقیق کې د کاکا یو نامازي په طالبانو کې د افغانستان له خوا د خطګي کې په یو لک او فتوا کورتي باندې ازاده کیږي او بل چې هر وخت عملیات په وخت کې هر مسکل چې په سارا کې ګیر شي چې اسناد ورو کې نو د حکومت.
السلام علیکم. زه د ارګون دی ولسوالۍ سوربی دی ولسوالۍ او نور ولسوالۍ چې ارګون پلو ولسوالۍ پورې اړه ده هغه په نمایندګۍ خبرې کوم. ام ټی ام ټول دغه خراب دلته مخکې در شو کار کوي. دلته خو اکثر خلک مسافر دي یا په پاکستان کې دي یا په خارج کې دي یا په عربي ممالک دي. د شپې خبرې کوي خصوصا فاميلي بهر تللی نشي سره تلاشي بهوي خطرناک هم دی او شم نه ده چې د شپې سړی زنانه او د بام لاس خبرې وکړي. دلته په ښار کې پنځه اویا د ایم ټي ایم سیم کارت خلک اخیستي دي اما کیفیت بیخي خراب دی. د څو میاشتې کېږي خراب شوی دی. ما د کمپنۍ نه دا هیله ده چې دې ته توجه وکړي د پکتیکا ولایت د ارګون ولسوالۍ د سروبي ولسوالۍ او نور ولسوالۍ خطه د کیفیت خراب دی. وسلام.
د بلان نیک ده د کندهار ولایت څخه تاسو پر لیکه یم. زما پیغام مول احمد سره چې ونه دا دی چې په څو ځلې زمر مشران اجر باندې هم لري زمر څنګه د کندهار ته میوې د مارکیټ څنګه تقریبا وو اته نه کیږي زمر مارکیټ د حکومت لخوا ته څنګه د اړ سروال چې وس هم حکم دی همدارنګ زړه والی څخه د دې څخه د سعودي هغه لخوا څخه قضب شوی او هغه ودرې دی هغه په واسطه مور ته بل مارکیټ نه جوړ شوی مور سوای د شخصي مارکیټ او خلک زمر خلک نه زمر خلک تختل جس باندې خپلم ځکه دا ترې ولې هغه باندې د ولسمشر اشرفونی همدارنګ اجرایي رہی تکړه عبد الله امرونه هم راغلي دي مکتوبره ټول کندهار درې دي خو څنګه کندهار کې ټول انځاسي دي خو د کندهار د امنیت کمانډر لخوا څخه جنرال اجي لخوا څخه هغه نه ځکه هغه تمر مثلا دروازه وایي راکول کې نه ځکه سبا نه ځکه د کندهار کې ځله حکیمه کړی چې د ولسمشر کړی کړی د هغه د ورن په خلاص کې هیڅ څوک په کندهار کې به هغه څه هیڅ څوک خپل بل تجارت لا محمد څنګه بوځي چې وایي چې د هغه په مقابل کې موږ فاتون کړی هغه چارواک ته کړی چې انکلی په کندهار کې هغه دم خلی رسېږي چې وزنه یې شخص په کندهار کې پاتې هغه جنرال لازمي موږ غواړو چې هغه هم د انتخابي چې هغه خپل کار یې تجارت لا ځکه زموږ خلک وو ډیر مجبور دي نور نشه کولای چې دغه مجبور شو ته هم سینې نو نور مظاهره هم کړی په کابل کې د کابل پارلمان مخ ته مزمر هیله دا ده چې شر غنی خوستانې او ځل په کندهار باندې فشار او هم دغه زموږ د حال کې ونه ده. سامان.
الو السلام علیکم. زه د روزګان ولایت کې زو د ولسوالۍ خبرې کوم. زموږ لا ډیر باندې ده زه د دفاع وزارت او کورنی چارو وزارت وایم چې دا زموږ لا خلاص کړي او خصوصا د چيلي د کومندانۍ امنیت دا څنګه کومندانۍ نه د غزو ولسوالۍ په 1 کیلومتر کې جنگ دی او دوی هیڅ توجه نه ورته کوي. السلام علیکم.
دوستانو ستاسو د دیونی راغلی پیغامونه هم دومره و د باید یاد کم چې دغه خبرونه د ازادي رادیو نظر نه څرګندوي او یوازې ستاسو اوریدونکو د راستول سو پیغامونو پر اساس جوړیږي. قلم او کاغذ را واخلئ. د خبرونه په ورستي برخه کې د ازادي رادیو د پیغام ساتون کې د اسکا شمیره در سره ولیکئ. د نورو ټلیفوني اړیکو په تمه مویم. تر بیا مو په خدای سپارم. الله مو مل.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
چد کمال سکی تغارت جمال کزا خیال لگ پخیال کزا نن کو دے سخیال دے نن کو دے سخیال دے دی کدا کمال سکی تغارت جمال کزا خیال لگ پخیال کزا نن کو دے سخیال دے نن کو دے سخیال دے پامل کو نزا زا پچر لکو نزا غیل دا سرر پشان بخ کی دا کو دو نزا جی گی با غسال ماتا وہ بونو دا غسال کزا خیال لس بخیال کزا نن کو دے سخیال دے نن کو دے سخیال دے دی کدا کمال سکی تغارت جمال کزا خیال لگ پخیال کزا نن کو دے سخیال دے نن کو دے سخیال دے پچر لکو نزا غیل دا سرر پشان باغ لدا کو دون.